کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. له ازادي راډیو څخه غرمنۍ خبری مجله اوري. د دې غرمنۍ خبری مجلې د سر موضوع مو د هغې مشورتي لوی جرګې پر تیاریانو دی چې حکومت د طالبانو د 400 پاته بندیانو د خوشي کېدو لپاره د سلا مشورو په هدف رابللې ده. نور مطالب هم په دې مجله کې اورېدلی سي. تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه عصمت سروان وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د داعش د وسلوالو د انتقال مسؤولی نیولی. نړیوال بانک افغانستان ته 210 میلیون ډالر مرسته تصویب کړه او د پاکستان حکومت د خپل هیواد په نوي نقشه کې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر شامل کړی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د داعش یا اسلامي دولت ډلې د جنګیالیو د انتقال مسؤولی نیولی دی. دفاع وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د داعش یو مهم غړی محمد سعید بیګاش په کونړ کې د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوی. د خبر پاڼې پر اساس د داعش دغه مسؤول له بهره د داعش یا اسلامي دولت ډلې غړي او د هغوی کورنۍ افغانستان ته راوستل. دفاع وزارت په خپل خبر پاڼه کې زیاتوي چې د محمد سعید په نوم د داعش دانیول شوی غړی په جلال آباد ښار کې د وروستۍ تروریستي حملې یو طرح و. د رواني اونۍ په پیل کې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست اعلان وکړ چې د دوی ځواکونو په ننګرهار کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د استخباراتو عمومي مسؤول اسدالله اورکزی وژلی. اورکزی د پاکستان د اورکزی ایجنسی د اخیل سیمه اوسیدونکو یو چې د داعش په قصاب مشهور او په سیمه کې د داعش د اړیکو مسؤلیت په غاړه درلود. د افغانستان د عامې روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني وایي په افغانستان کې 10 میلیونه کسان په کرونا اخته شوي دي. د چینن په یوه خبری غونډه کې د کرونا په اړه د یوې سروې د جزئیاتو په اړه خبرې کولې. همداراز وویل د کرونا وبا له خپرېدو تر اوسه د دغه هیواد 1.15% خلک په دې وایرسو اخته شوي دي. دا سروې چې نن خپره شوه ښیي چې د کابل 3.5% خلکو د کرونا ناروغي تېره کړې ده. د نړیوال بانک اجرایه بورد د سه شنبې په ورځ د افغانستان لپاره د ملي دسترخوان پروګرام تصویب کړ. د پروګرام د 210 میلیون ډالرو په لګښت د نړیوال بانک د نړیوالې پراختیا اداره تمویلوي. د نړیوال بانک د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې په دې پروګرام کې د 280 میلیون ډالرو بسپنه شامله ده چې له افغان کورنیو سره د کرونا وایرس په وړاندې مالي مرسته وکړي. د دې ترڅنګ 100 میلیون ډالره د کرهنې په برخه کې او خوراکي موادو د ارزی پروګرام ته ورکول کیږي. د معلوماتو له مخې د کووید 19 پر مهال له افغان کورنیو سره د مرستې پروژه به د کلیو او پراختیا وزارت د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک اداره او د کابل ښاروالي تطبیقوي. د کرنې او خوراکي موادو په برخه کې پروګرام به د کرهنې او مالدارۍ وزارت تطبیق کړي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوی اونۍ مخکې ولسي جرګې د ملي دسترخوان پروګرام طرحه رد کړه چې ګواکې دا پروګرام د پراختیایي پروژو له بودیجې تمویلیږي. خو د ولسي جرګې د دې پریکړې په غبرګون کې د ولسمشر ویان صدیق صدیقي ویلي وو چې نړیوال بانک دا پروګرام تمویلوي. ولسمشر محمد اشرف غني د چنګاښ په 28مه په ټول هیواد کې له بېوزلو خلکو سره د مرستې لپاره د ملي دسترخوان پنوم پروگرام اعلان کړی وو. د افغانستان د کرکټ بورډ په میدان وردګ ولایت کې د کرکټ د یو لوبغاړي د جوړولو چاري پیل کړې. د کرکټ بورډ د ویبپاڼې د معلوماتو پر اساس دا لوبغالی به په 2000 متر مربع ځکه کې جوړ شي او د 4000 نندارچانو ځای به لري. د معلوماتو له مخې د دې لوبغالي چاري به په 1.5 کال کې بشپړه او له لوبغالي به استفاده پیل شي. د پاکستان حکومت د دغه هیواد یوه نوې سیاسي نقشه ترتیب کړې چې پکې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر د پاکستان خاوره بلل شوې ده. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د سه شنبې په ورځ د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره په کتنه کې خلکو ته ویلي چې نوې ملي نقشه د کابینې لخوا تصویب شوې او له دې وروسته به د دې هیواد نوې رسمي نقشه وي. دا کار د جمو کشمیر د نیمه کورواکي د نیمه کورواکي د ختمولو پاړه د هند حکومت د پریکړې د یو کلن کېد په مناسبت شوې ده. هند 2019 میلادي کال د اګست په 15مه د جمو کشمیر سیمې او لداخ سره جلا کړې او واکې نوې ډیلی ته وسپاره. دا کار په کور دننه د کشمیر د خلکو او د هند مخالفو ګوندونو له غبرګون او په بهر کې هم د پاکستان، بنګلادیش او یو شمېر نورو هیوادونو له کلک مخالفت سره مخامخ شو. هندوستان د پاکستان لخوا د یوې نوې سیاسي نقشې ترتیب یو بې ځایه کار بللی دی. هندي چارواکو ویلي د پاکستان دا کار نه قانوني اعتبار لري او نه نړیوالو ته د منلو دی. او د لبنان د پلازمینې بیروت د تیر ماښام په درنو چاودنو کې د وژل شویو کسانو شمېر سل تنو ته ورسید. له 4000 زیات کسان ټپیان شوي دي. پخوا ویل شوي و چې 8 اویا کسان مړه دي. په لبنان کې د سره صلیب نړیوالې مرستندوی مؤسسې مشر جور کتانی نن رسنیو ته ویلي چې څو جسدونه تازه د خاورو لاندې راایستل شوي او ورسره د مړو شمېر زیات شو. د سه شنبې په ماښام چاودنې د بیروت په یوه بندري سیمه کې د 2500 ټنه امونیم نایتریت یا سری د چاودنې په نتیجه کې شوې چې له کلونو دا سره هلته زیرمه وه. د لبنان صدر اعظم حسن دیاب نن چهارشنبه ملي ماتم اعلان کړی او د کابینې بیړنۍ غونډې وربللې ده.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. افغان حکومت د سولې مشورتي لوی جرګې لپاره په تیاریانو بوخت دی. د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوځون وای
سبب میلمانه کابل سره رسیږي. ځینو لرو ځایونو نه میلمنو ته دعوت ورکړل شوې ده چې هغوی حرکت وکړي او ځینو ځایونو چې نږدې دي نو هغوی ته به سبب بلنه ورکړل شوې ده چې سبا هغوی راورسیږي کابل ته.
د لبنان پلازمینې بیروت د سه شنبې ماښام درنو چاودنو کې د وژل شویو کسانو شمېر سلو تنو ته ورسېد. له 4000 زیات کسان په دې پېښه کې ټپیان شوي دي. د افغانستان په شمالي ولایت بلخ کې به مو په تیرو څو میاشتو کې د قرنطین له کبله د ښځینه سوداګرو د فعالیت د کمیدو خبر کړو. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام لرو. په نشو روژ د کسان نشي توکي له کومه کوي
په کلي وطن کې مونږ داسې نشي او شان خرڅېږي. خلک په خبر دي نو که دا شان نه وای په کلي کې یا تاریخ مونږ نه کرلی یا دا شان خلکو نه خرڅولی یا حکومت غږ ورته کولی یا د کلي مشرانو یا د ولایت شورا یا د ولسوالۍ شورا خو هېڅوک غږ نه ورته کوي.
بشپړ پروګرام په همدې خبرونه کې اورېدلی سئ. زه فریبا ظاهر یم. په تخنیکي چارو کې طاهر روشن راسره دی. ورزو د خبرونه د سر موضوع ده. د هغو 400 طالب بندیانو په تړاو چې حکومت یې خوشی کول ځندولي د مشورتي لوی جرګې لپاره تیاری روان دی. دغه جرګه چې ټاکل شوی د زمری د میاشتې په 18مه یعنی د جمعې په ورځ جوړه سي. ولسمشر مڼی ویلي چې ولسمشر بل دې موضوع سربیره د خلکو واوري چې څنګه او څه ډول سوله غواړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل زموږ همکار اجمل تورمن راکوي چې د اوس سره د کابل سټوډیو څخه راسره پر کښه دی. اجمل، د جرګې ته جوړېدو لپاره د تیاری وروستي زیات څه دي؟
مننه فریبا جانې. مخکې له دې چې زه د دغو تیاریو د جزئیات په اړه تاسو ته ووایم، یوه مهمه موضوع هغه ده چې د دغې جرګې د جوړونکي کمیسیون مشر معصوم ستانکزی همدا اوس چې تاسو سره خبرې کوم، دی په یوه خبري غونډه کې خبرې کوي. ښاغلی ستانکزی هغو پوښتنو ته اشاره وکړه چې په څو وروستیو ورځو کې زیاتې شوي دي او هغه دا دي چې ولې افغان حکومت چې کله 400 بندیان خوشی کول هغه وخت کې جرګره ونه غوښته چې اوس د 400 بندیان د خوشی کول لپاره جرګره غواړي. نوموړي وویل چې دا ځکه چې ولسمشر د دغو 400 بندیانو د خوشی کولو واک نه لري. ښاغلی ستانکزی په دې برخه کې جزئیات ورکړل او وویل چې دا 15 کټګورۍ خلک دي. یو هغوی دي چې په اعدام باندې محکوم شوي دي، بل هغوی دي چې په قتل محکوم دي، سړي تښتونکي پکې دي، د مخدر مواد موادو قاچاق کوونکی پکې دي، او بل په اداري فساد، مالی فساد او اخلاقي فساد ککړ کسان پکې دي چې ولسمشر د خوشی کول واک نه لري او باید جرګې په دې اړه باندې پریکړه وکړي. د تیارانو په اړه تاسو ویل بلې تیاریانې روانې دي، د افغانستان د ملي مصالحې شورا ویان فریدون خزون شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل چې د میلمنو را انتقالول شروع شوي دي، په دې اړه به د ښاغلي خزون غږ واورو.
سبب میلمانه کابل ته رسیږي، ځینو لرو ځایونو نه میلمنو ته دعوت ورکړل شوی دی چې هغوی حرکت وکړي راشي، او ځینو ځایونو چې نږدې دي نو هغوی ته به سبب بلنه ورکړل شوی ده چې سبا هغوی را ورسیږي کابل ته. او په دې اړه کوم کمیسیون چې ټاکل شوی دی هغه خپل کمیسیون خپلې چارې شروع کړي دي، او هغوی د میلمنو د هرکلی او د دې تنظیم چارې پر غاړه لري، او کمیسیون رسما خپل کار شروع کړی.
فریبا جان خغلی خوزون ویل چې د ملي مصالحې عالی شورا په دغه جرګه کې ډیر مهم رول لري. بله
بله، اجمه د دې جرګې په اړه د طالبانو خبرګون څه ده په دې اړه راتوست؟
موک وغوښتل چې په دې اړه د طالبانو نظر واخلو. د په قطر کې به د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په دې اړه وپوښتو، خو تر اوسه یې زموږ پوښتنه نه ده ځواب کړې. خو هغه څه چې یادولو دي هغه داري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دوشنبې په ورځ د طالبانو د قطر دفتر له مشر ملا برادر سره د ویډیو له لارې خبرې کړې، او ویل کېږي چې د بندیانو پر موضوع باندې ډېر تمرکز شوی. خو مخکې د طالبانو ویلي و چې بین الافغاني خبرې د شروع کېدو لپاره د بندیانو، البته د ټولو بندیانو خوشی کېدل اساسي شرط دی، او مغه بندیان به خوشی کیږي چې په دغه لیست کې شامل دي. خو ولسمشر مانې ویلو چې دا د ولسمشر واک نه دی، او اوس هغه دی چې ورته جرګه غوښتل کیږي. بلې فریبا،
بلې. او کپلن رو دارت وست اوس چې دغه جرګه لپاره یوازې یو ورځ پاتې ده، امنیتي تدابیر ورته څنګه دي؟
بله، د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامد چې ما وپوښتلو هغه وویل چې د درې ورځو رئیس ورته امنیتي تدابیر روان دي. ګډو ځواکونو خپل چک پاینټونه په ښار کې جوړ کړي دي، او دوی وویل چې هڅه کوي چې د جرګې په ورځ کوم امنیتي پیښه رامنځته نه شي. دغه شان لوی جرګې خیمې ته له نږدې سیمو هم خلکو ازادۍ راډیو ته ویلي چې امنیتي تدابیر نیول شوي، او ان د دوی په کوڅو کې هم امنیتي ځواکونه ګرځي او ګزمې کوي. بله فریبا جانې،
مننه کوم اجمل تورمن. دوستانو، د دې مسلې د لانور تحلیل لپاره په ولسی جرګه کې د کابل د خلکو استازي شینکی کړوخیل سره د ټلیفون پر کښه ده. مېرمن کړوخیل، خبرونه ته شاره غلاست.
سلامونه، مننه.
استاذ څخه غواړم وپوښتم چې د افغانستان حکومت تر دې مخکې تر 4.5 زرو زیات طالب زندانیان خوشی کړي دي، خو وایي چې نسی کولای 400 نور بندیان خوشی کړي، او د دوی برخلیک به مشورتي لویه جرګه ټاکي. په داس وخت کې چې افغانستان د کورونا وبا او زیاتېدونکو ناامنیو سره مخامخ دی، نورې ناخوالې هم شته، ستاسو په نظر دا جرګې رابلل څومره پر ځای اقدام دی؟
باید وایي چې د افغانستان حکومت او دولت لپاره یو اسانه پریکړه نه ده په دې وخت کې چې ډېر اوچت د کرونا تهدید سره هم موږ مخامخ یو. مو متاسفانه چې موږ په دومره افغان کشي پیښو کې مخامخ یو چې افغانستان ولس او همدارنګه رهبري دې ته مجبوره شوې ده چې په دومره ضیق او په کم وخت کې او د ټول تهدیداتو برسره د جرګه را وغواړي، ځکه چې ورځ په ورځ تاوتریخوالی او شته رسېدلی. متاسفانه چې دغه افغان کوشي څه هېڅ ډول توجه نه لري، مګر د افغان ولس باندې تحمیل شوی جنګ او افغانستان ولس او حکومت دې ته علوي چې په دې باندې په داسې حساس وخت کې جرګه را وغواړي او په دې مسله باندې خبرې اترې وشي.
بله مېرمن کارخل، ولسمشر غنی تازه ویلي دي چې په فبروري میاشت کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې د تړون رئیسی 3.5 زره افغان سرتیري د وسلوالو په بریدونو کې وژل شوي دي، او ملګرو ملتونو هم ویلي چې د روان کال په شپږو لومړنیو میاشتو کې تر 1200 زیات ولسي افغانان په جګړو کې وژل شوي دي. دې ته په پام د افغانانو د خپلمنځي خبرو د پایل او یو دایمي اوربان تر رسیدو د رسیدو اړتیا څومره فوري او بیړنۍ برېښي ستاسو؟
اما لمدر ما خوبه چې موږ افغان کوشي نور افغانان ته قابل د قبول نه ده زه نه پیګم چې طالبان د دې وجه نه څومره کولای شي توجیه کوي او هغه کوم بهانه چې د جنگ دوام د پاره و د امریکایان شتون څو وسو اوس کوم افکا باندې رسیدل نه د افغانانو وجنه اثر کم توجیه کوي یعنی کا افغان ولست او ولست مشه د فقط د پچ د افغان کوشي تک د پایتا کې خوده شه د لپاره د جرګه راغله چې د ځکه چې هغه کسان چې په مختلفو جرایمو کې سکیل کسان دی او هغه د هم د افغان حکومت نشي کولای چې په تاسو جرایمو وبشي ان باور چې وی غوښتل طالبان چې نور لیس ورسای شي تر څو پرې دا په قتل په اختطاف په انسان وژنه کې په مواد مخدر کې په داسې مسائلو کې په اداري او اخلاقي توڅو کې کتل انسانانو ازادول د ولسمشر په واک نه د ځکه چې قانون ورته اجازه نه ورکوي نو اوس به ولس سره په ګډه تصمیمونه نیول کېږي چې څه باید وشي نو امیدوار یم چې طالبان هم په دې موضوع باندې تجدید نظر وشي تر څو پورې موږ ورته چې واقعا یو فیصله ته ورسیږو چې هم افغاني خبرو اترې شروع شي او همدارنګه
په دې باندې لږ باندې یو مشترک نیوز ته ځنه درو. بله، امیرن کرخل مهمه دغه غوښتل چې دغه دولي او پښتون ورکم ساسنه کپلاند او راتوي چې د سولې په چارو کې پیچلتیا ته په پام سره تاسو په افغانستان کې د شکیلو لورو ترمنځ داسې کوم حل لار ګوري چې هم جګړه پای ته ورسیږي او هم تر دواړو اړخونه راضي وي.
امالم در مولده چی نور افغان کشی افغانان تا قبل نده امیدواره ما چی دواره طرف بده بانده فکر وکی چی پا دی فیصله اقدر چی پای وربان بانده فیصله وشی ترسو پر افغانان وکرشی ده سول او ده امن پا فضا که پر طول و خلمنزی مسئله بانده فکر وکی او یا منتفقی نتیجه تا ورسی دیزی هم جنگ ختم شی او هم وکرسی طالبان تا هم کنات وکرسی ترسو پوریس نور توجیه د جنگ پیدا نشي او موږ وکړای شي یو دایمي سلطه لاره پیدا کړو.
ډیر زیاته مننه کوم په ولسی جرګې کې د کابل د خلکو استازي شینکی کړوخیل کور مو ده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
زمو شخله ازادي راډیو اوري او سم د پڅو سانیو کې به د افغانستان اقتصادي خبرونه د کابل استډیو خو ورو زم ما همکار اجمل ترمنی وړاندې کوي. البته دا به دویم چې وړاندې پخپرونه کې موږ نور راپورونه او مطالب هم لرو چې یو مهم راپور مو نړیوال مطلب دی د لبنان په اړه دی چې د لبنان د پلازمینه بیروت د سیشن به ماشام پدرونو چاودونو کې د وژل شوو کسانو شمیر سلو تنو تر رسیدلې دی زرګونه کسان په دې پیښه کې ټپیان سوي دي. په خو ول سی وو چې اتاویا کسان مړه دي خو وس د تلفاتو شمیر لوړ سوي دي. په لبنان کې د سر صلیب نړیوال مرستندوی مؤسسه مشر جورج کیتانی نن رسنوي ته ویلي چې څو جسدونه تازه د خاورو لاندې راستل سوي دي او ورسره د مړو شمیر زیات سوي دي. دوستانو ترڅو چې همدا خبرونه چمتو کیږي بله دا راپور به ورسته باور خو وس زما همکار اجمل تورمن د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د نړیوال بانک اجرایی بورد 380 میلیون امریکایی ډالر په ارزښت ملي دسترخوان او کرنې بیړنۍ پروژې او خوراکي توکو د خوندیتوب لپاره د مرستې دوه بستې تصویب کړې. د مالی وزارت وین شمروز مجددین ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوال بانک اجرایی بورد د کووید 19 له کبله د منفي اقتصادي اغیزو سره د مبارزې په موخه د 380 میلیون امریکایی ډالر په ارزښت د ملي دسترخوان او کرنې بیړنۍ پروژې او خوراکي توکو د خوندیتوب لپاره لا افغانستان سره د مرستې دوه بستې تصویب کړي. لنموري پروژې په ټول افغانستان کې 2.9 میلیون کورنۍ برخمن شي چې د میګي سرخوان پرګرام دولسي تړون لدارې مخ ته وړل کیږي. همداشان نوې پسلو کې هغه خښتونه چې زیانونه لیدلي او ورځینی عاید 2 ډالر او یا هم لاغه کم دي تر پوښښ لاندې راولي. د کرنې او مالداری وزارت ویان اکبر رستمی وی نن په جوزجان ولایت کې د تور انګورو حاصلات چې ممیز ورنه جوړیږي د طبیعي آفت په خاطر کم شوي دي. نوموړي نن ازادي راډیو ته وویل چې د روان مجلس کال په پیل کې اټکل شوی و چې د دغې ارزښتناکې میوې حاصلات زیاتیږي، خو آفت د دغې زیاتوالي مخه ونیوله. په افغانستان کې له یوې خوا په ځینو ولایتونو کې په کرنیزو حاصلاتو کې د زیاتوالي خبره کیږي، بلخوا په یو شمېرو ولایتونو کې بیا د کرنیزو آفتونو او ناروغیو له امله کښتونو او باغونو تا د زیانونو د رسیدو خبره هم کیږي. مخکې له دې له یو شمېر ولایتونو په غنمو کې د مرض لګیدو په اړه راپورونه ورکړل شوي و.
د افغانستان اقتصادي خبرونه مو واردل. د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي، پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس ورځو نړیوالې موضوع ته. د لبنان د پلازمینې بیروت د سه شنبې ماښام په درنو چاودنو کې د وژل شوو کسانو شمېر سلو تنو ته رسېدلی دی او له 4000 زیات کسان په دې پېښه کې ټپیان شوي دي. نور تفصیل صفي الله ستانک زیږه کوي.
د ماښام شاوخوا شپږ بجې وې چې د بیروت ښار دوو درنو چاودنو ولړزاوه. چاودنې په یو بندري سیمه کې شوې او په ویډیوګانو کې ښکاري چې د ښار د دې برخې ودانۍ نړیدلې او هر څه ګډوډ شوي دي. د ګڼو خلکو مړې او ژوندۍ ورک دي. د لبنان صدر اعظم حسن دیاب ویلي هیواد یې له یو لوی ناورین سره مخ شوی دی.
انه یوم حزین، بیروت منکوبه، لبنان مصاب.
دا یو غمجن ورځ ده. بیروت کړېدلې، لبنان یو ناورین وهلی. دا یو ملي ناورین ده. کوم انزورونه چې موږ ګورو د دې تراژیدۍ د لویوالي ښکارندوی کوي، او دا چې یو ناورین په لبنان راغی، بیروت غم ځپلی دی او ټول لبنان له یو مصیبت سره مخ دی. دیاب ګواښ وکړ چې د دې پیښې په اړه به هیڅوک له حساب کتاب خلاص نشي، او ویې ویل دا یې له خلکو او د پیښې له قربانیانو سره ژمنه ده چې د دې پیښې عاملین به هرو مرو حساب پرې کوي. د لبنان صدر اعظم نن چهارشنبه ملي ماتم اعلان کړی. هغه له خپلو ملګرو هیوادونو غوښتي چې مرسته ورسره وکړي.
انني في هذه اللحظه اتوجه بنداء عاجل.
زه اوس وخت په خپلو ټولو ملګرو په بیړنۍ توګه غږ کوم چې له لبنان سره ودرېږي او له لبنان سره مرسته وکړي، څو خپل ژور ټپونه ټکور کړای شو. د بیروت اوسیدونکو ویلي په ژوند یې داسې پیښه نه وه لیدلې. د نړۍ ګڼو ولسمشرانو او رهبرانو له لبنان سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي چې مرستې به ورسره وکړي. د لبنان په پلازمینه بیروت کې دغه پیښه داسې وخت شوې چې ټاکل شوې په 2015 میلادي کال کې د پخواني صدر اعظم رفیق حریری د وژل کېدو په اړه محکمه پریکړه اعلان کړي. د ملګرو ملتونو په دې محکمه کې به په موټر بم چاودنه کې د رفیق حریری د وژل کېدو په تړاو څلور مشکوک کسان په غیابي توګه محاکمه شي. دغه څلور کسان د ایران د ملاتړ لرونکي حزب الله ډلې غړي دي. دې ډلې د حریری په قتل کې د لاس درلودو تورونه رد کړي دي.
ازادي راډیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اوس په هم ورسو کابل چپ رسپانو ته چې نن پر کوم مطالبه باندې پر کوم موضوعات باندې تبصره مقاله لیکل دي. ناجیه صافی د غرسپانی کتل دي.
هشت صبح نه دولتي ورسپانې د افغانستان او امریکا ترمنځ د سیاسي اړیکو د خرابېدو اټکل کړی. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د سولې په پروسه کې د خغلی غنی ستراتیژي هیڅکله امریکا ته د منلو نه ده، ځکه امریکایان تر ټاکنو وړاندې د دې مسلې د حل غوښتونکي دي. خو ورسپانې ادعا کړې چې خغلی غنی د سولې پروسې په نتیجه کې د یو لنډمهالي حکومت جوړېدو ویره لري، او دا به لامل شي چې د سولې پروسه ځنډنه شي. د سرمقال لیکونکي په باور ولسمشر غنی تر ډیره لیوالتیا لري چې د امریکا نوي حکومت سره د سولې خبرې مخته یوسي، او ممکن د امریکا رامنځته کېدونکی حکومت دغې پروسې ته په بله سترګه وګوري. ورسپانې ټینګار کړی چې د سولې پروسې په وړاندې نوی خنډ د حکومت یو محتاطانه اقدام دی چې دا مهال یې 400 بندیانو جرمي دوسیې مطرح کړي. ورسپانې پوښتنه کړې چې څه تضمین موجود دی چې 4600 زندانیان چې خوشې شول دا ډول جرمي دوسیې ونه لري. مسیر ورځپاڼې بیا لیکلي چې په ظاهره د افغان حکومت لخوا د طالبانو د 400 بندیانو نه خوشي کول د بین الافغاني خبرو د پیل او سولې مخه نیولې ده. د سرمقال لیکونکي په وینا حکومت د خلکو درد نشي احساسوي او په باور یې دغه دریځونه د سولې د خبرو د پیل مخه نیولې او د جګړې د غځېدو او افغان وژنې دوام لامل شوي، نو له همدې امله حکومت ورته پټ دی او د سولې په لاره کې یا خنډ ګڼي او یا هم شک پرې کوي چې سوله نه غواړي. د ورځپاڼې په باور د افغانستان د حکومت دریځ له سولې سره د مخالفت تصویر ورکوي. که حکومت د سولې مخالفت کوي نو بیا کیسه ښکاره ده او هر څه روښانه دي، خو که حکومت سم وي نو دریځ وضاحت ته اړتیا لري. او هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د ننګرهار پر محبس د تهګریز برید په تړاو لیکلی دی چې دغه خونړۍ برید ګڼې پوښتنې پیدا کړې دي. سرمقال لیکونکي لیکلي په کور دننه او په نړیواله کچه د داعش ډلې لخوا د دغه برید منل د افغان حکومت د هغې ادعا خلاف بلل کیږي چې په افغانستان کې دغه ډله ماته اعلان کړې وه. د سرمقال لیکونکي په وینا دغه برید په داسې حال کې کیږي چې طالبانو سره د سولې خبرې د یو شمیر خطرناکو زندانیانو د نه سپارلو له امله له ځنډ او خنډ سره مخ شوي دي، خو په وینا یې نړیوال څارونکي دا برید د داعش ډلې د شتون ستره بېلګه بولي. هیواد ورځپاڼې ادعا کړې چې د ننګرهار پر محبس برید ښیي که طالبان سوله کوي نو د نورو ډلو پر مټ دا جګړه دوام مومي. ورځپاڼه همدارنګه د دې قضیې بل اړخ دا په ګوته کړی چې له دغه زندانه د بندیانو د تښتولو په هڅه کې د زندان له داخل او بهر نه دیوالونه د درنو وسلو په ډزو او چاودنو سوري شوي او د داعش او طالب بندیانو په شمول یو شمېر سیاسي زندانیان هم ایستل شوي دي.
اوس مرزو د افغانستان شمال بلخ ولایت. په بلخ کې د ښځینه سوداګرو فعالیت 50 سلنه کم سوی. په بلخ کې په تیرو څلورو میاشتو کې د قرنطین د بندیزونو په پل کېدو سره سلګونه سوداګرې ښځې له جدي مالي او اقتصادي ستونزو سره مخ سوي دي او سوداګریز فعالیت یې په ټپه درېدلی و. اوس له څه کمې یوې میاشتې راهیسې د بندیزونو د بشپړ لرې کېدو سره سم ګڼ شمېر سوداګرو ښځو خپل فعالیت له سره پیل کړی، خو د میرمنې له ډېرو مالي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. په دې اړه نور تفصیل مجیب حبیب ځای راکوي.
د شمال د سوداګرۍ او صنایع او خونې مسولان وایي چې د قرنطین د بندیزونو له بشپړ ختمېدو سره سره بیا هم په بلخ ولایت کې د ښځو سوداګریز فعالیت فعال شوی دی. د یادې ادارې اجرایه مدیر نصیر احمد قاسمی ازادۍ راډیو ته وویل چې په تیرو څلورو میاشتو کې په بلخ کې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله د ښځینه سوداګرو فعالیت په بشپړ ډول بند و. د قاسمی په خبره چې له یوې میاشتې راهیسې د کورونا له امله وضع شوي بندیزونه لرې شوي، خو د سوداګرو ښځو پر فعالیت کې منفی اغیزه پرېښودلې ده. هغه وویل چې په بلخ کې 50 سلنه ښځو چې پخوا یې د لاسي صنایعو او جامو د تولید په برخه کې کار کاوه اوس د خپل فعالیت د بیا پیلولو وړتیا نه لري. هغه زیاته کړه د سوداګرو ښځو فعالیت چې اوس یې هم موږ ارزونه کوو 50 سلنه نسبت پخوا ته کم شوی دی. دوی د قرنطین له وضع کېدو مخکې ښه بازار درلود. په بلخ کې سوداګری ښځې هم وایي چې تولید ته یې د بازار د نشتون په دلیل او همداراز د ګاونډي هیوادونو سره د ځمکنیو پولو د بندېدو او اروپا او امریکا ته د تجاري پروازونو د نه ترسره کېدو په خاطر یې تولیدات کم شوي. سیما هاشمی په مزار شریف کې د جامو د تولید دوه کارځایونه لري. هغه وایي چې اکثرا سوداګرو ښځو په بلخ کې له بانکونو څخه د ترلاسه شویو پورونو په پیسو خپل کاروبار پرمخ بیوه. دا وایي چې سوداګر خزې د قرنطین د بندیزونو او تولیداتو ته د بازار د نشټون په دلیل لا مات سره مخ شوی دی. اغله هاشمی چې خپل یې هم لا 15 ورځې راهیسې فعالیت بیا پیل کړی وایي چې د مشتری د نه لرلو او په بازار کې د ارزې د نشټون په خاطر تولیدات 50 سلنه کم شوی. هغه وویل خزې په مزار شریف کې د لاسي صنایعو په برخه کې لکه د دسکول د تولید د جامو د جوړولو او همدارنګه د وچ میوې په برخه کې کاروبار کوي. د دوی کاروبار بیا پیل شوی دی خو ډیر پڅ او کم دی. دوی له مالی ستونزو او ننګونو سره زیات مخ دي. په همدې حال کې د بلخ د سوداګرۍ او صنعت ریاست مشر شیر احمد سپاهی زاده ویلي دي چې د بنسټ په هڅه کې د ترڅو د سوداګریزو نندارتونونو په جوړولو سره د سوداګرو ښځو تولیداتو او لبنی محصولاتو ته بازار موندنه وکړي. د یادولو ده چې د قرنطین د بندیز بندیزونو لامل نه یوازې په بلخ کې بلکې په سمنګان، سرپل او فاریاب ولایتونو کې سوداګر ښځې له ډېر شمېر مالي ستونزو سره مخ شوي او فعالیتونه یې بند دي. مجیب حبیب زی، ازادي رادیو بلخ.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا ګره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکه مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زبیر نه خوشوم چې ګډون نه شي کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له بجو د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ صفه دولس شپږنوې او د افم پر سل شاره پنځه صفه په ټول افغانستان کې صاف اواز اوریدلای سي. په کابل کې دولس بجې او دېرش دقیقې سوې. یو ځل بیا له اسمت سروان څخه د مهمو خبرونو سر ټکی اورو.
د لبنان د پلازمینې بیروت د تیر ماښام په درنو چاودنو کې د وشل شویو کسانو شمیر سلو تنو ته ورسید. په دغو چاودنو کې تر څلور زره زیات نور کسان ژوبل شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني وایي په افغانستان کې لس میلیونه کسان په کرونا اخته شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د داعش یا اسلامي دولت ډلې د جنګیالیو د انتقال مسؤلې نیولی دی. د نړیوال بانک اجرایه بورډ د سه شنبه په ورځ د افغانستان لپاره د ملي دسترخوان پروګرام تصویب کړ. د افغانستان کرکټ بورډ په میدان وردګ ولایت کې د کرکټ د یو لوبغالي د جوړولو چارې پیل کړې. د پاکستان حکومت دغه هیواد یو نوی سیاسي نقشه ترتیب کړې چې پکې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر د پاکستان خاوره بلل شوې ده. او امریکا وای په لیبیا کې د تاوتریخوالو پر زیاتېدو سخته خواشینې ده او له بهرنیو قدرتونو غواړي چې په دغه هیواد کې خپله نیابتي جګړه پای ته ورسوي.
د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس هم د ژمنې سره سم د زهرو کاروان اونیس پروګرام خبرې دوته چمتو دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافی همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د کورنی چارو وزارت وایي بزګران د کوکنارو د کښت او بکولو لپاره له سولري یا لمریز برېښنا څخه کار اخلي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکا او تک څخه د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښې واورو.
په نیمروز ولایت کې تر 100 کیلوګرام ډیر تریاک ونیول شول. د نیمروز ولایت د امنی قمندانۍ په خبرپاڼه کې راغلی چې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د اسد میاشتې پر ومه نیټه په زنن ښار کې پر یو کور عملیات وکړل چې په نتیجه کې 110 کیلوګرامه تریاک ونیول شول. دا تریاک په داسې حال کې ونیول شول چې د قاچاق لپاره چمتو شوی وو. تر اوسه پورې د دې نشه یي موادو د ساتلو او قاچاق په تور څوک نه دی نیول شوی. پادری ولایتونو کې نږدې 50 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د پنچیر د والی ویاند محمد منصور اونبی ازادي راډیو ټوبل د پنچیر پولیسو د اسد میاشتې پر ومه نیټه 1.5 کیلوګرامه چارس ونیول. په پام کې وچی دا چارس په یو باروډونکو موټر کې له پنچیر ولایت څخه کابل ته قاچاق شي. دوهم عملیات د خوست ولایت په مرکز کې وشول چې په نتیجه کې پولیسو 15 کیلوګرامه چارس ونیول. پدریم ګام کې په جوزجان ولایت کې پولیسو د موټرو د تلاشی پر مهال نږدې 15 کیلوګرامه چارس ونیول. د دې نشه یي موادو په تور وو نفر نیول شوی او د نورو څېړنو لپاره له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوی دی. په کابل ښار کې د نشه یي موادو نږدې لاس قاچاق کوونکي او خرڅوونکي ونیول شول او دوکانونه یې هم وتړل شول. د کابل د امنیه قمندانی ویان فرامرز فردوس ازادۍ رادیو ته ویل له نشه مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د کابل ښار په بنای سیمه کې 1800 لیټره شراب تر زرو ډیری ټابلیټ کا نشه یي ګولۍ څه اندازه چارج تر 1 لک ډیری افغانۍ تر 2000 ډیر امریکایي ډالر او تر 2 لک ډیری نغدي پاکستانی کلداري ونیولې. د دې نشه یي موادو د ساتلو او قاچاقو په تور دولسنه نیول شوي او دوکانونه یې تړل شوي دي. په بدخشان ولایت کې په یو کور کې تر 2 کیلوګرامو ډیر نشه یي مواد ونیول شول. د بدخشان د امنیه قمندانۍ ویان ثناء الله روحاني ازادۍ راډیو ویل د بدخشان پولیسو په خاش ولسوالۍ کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې د استوګنې په دوو کورونو کې 1.2 کیلوګرامه چارس ونیول. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو وختونو کې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د چارسو قاچاق ډېر شوی دی. او د نوې وروستۍ پیښه دا ده چې په بغلان ولایت کې سلګونه نشه یي ګولۍ د قاچاقو پر مهال ونیول شوې. د بغلان د امنیه قمندانۍ ویان جاوید بشارت ازادۍ راډیو ته ویل دوه نفر چې غوښتلې 1800 ټابلیټ کا نشه یي ګولۍ له کابل ولایت څخه بلخ ولایت ته قاچاق کړي. د بغلان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د پلخمري ښار د کمربند شمارق او نساجي کلوب په سیمه کې د موټرو د تلاشۍ پر مهال ونیولې. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو وختونو کې د افغانستان په مرکز او شمالي ولایتونو کې د ټابلیټ کا نشه یي ګولیو استعمال ډیر شوی دی.
مسکا هوتک و چې د نشه یي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې بزګران د کوکنارو د کښت اوبه کولو لپاره له سولري یا لمریزې برېښنا څخه کار اخلي.
د دې لپاره مافیا کار کوي. د جنګ عوامل په دې کې شامل دي.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې حکومت له زندانونو څخه د نشي مواد یو شمیر قاچاقونکي او خرڅونکي آزادوي.
دلته تاریخ کوي چې زم د پودر خرڅیږي ایمیل ته خلک کوي.
دا چې قومي مشران له نشي موادو سره په مبارزه کې څه مرسته کولی شي په دې اړه له یو قومي مشر شمس الحق هاشمزي سره مرکه لرو.
دوی کولی شي چې خپل علما وهڅي ورته وایي چې ولسونه ته وایي چې دا شینه حرام دي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلی شي.
جمعه ګل له خیر خوده څنګه دې زدر په یاد شوم؟
خیر لکومه شو خان سر.
اوس پرونه د لمریزي اسولري برښنا په موضوع باندې پیل کوو. اکثر بزګران د کوکنارو د کښت اوبولو لپاره له سولري یا لمریزې برېښنا څخه کار اخلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم دا مني چې لمریزه برېښنا له ځمکې څخه د اوبو په ایستلو کې مهمه ونډه لري او دې برېښنا د کوکنارو کښت ډېر کړی دی. سیاسي تحلیلګران د کوکنارو او نور ناروا کښتونو لپاره د لمریزې برېښنا استعمال د زراعتي محصولاتو لپاره د بازار نشتوالی بولي او وایي چې بزګران کولی سي چې تاریخ په هماغه ځمکه کې په لوړه بیه خرڅ کړي خو د بازارونو د نشتوالي له امله خپل زراعتي محصولات په بازارونو کې په ټیټه بیه خرڅوي. د دې موضوع نور جزئیات به د مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
که په وروستیو 8 کلونو کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت زیر شو نو مخکې په 8 ولایتونو کې کوکنار کرل کېدل خو اوس په 12 ولایتونو کې کوکنار کرل کېږي. په ځینو ولایتونو کې خو ان دا چې له یو څخه نیولې بیا تر څلورو فصلونو پورې هم کوکنار کرل کېږي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کوکنارو د دې کښتونو ډیره برخه په سولري یا لمریزې برېښنا اوبه کېږي چې په دې وروستیو کلونو کې دې ډول برېښنا د کوکنارو کښت ډېر کړی دی. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل تر اوسه پورې معلومه نه ده چې د کوکنارو په کښت کې له لمریزې برېښنا څخه څومره کار اخیستل کېږي خو موږ هڅه کوو چې د دې کال په سروې کې دا اندازه معلومه کړو.
در قسمت کښت کوکنار چاهایی که من با استفاده از اونمو واتر پمپای سولری از او آب میکشن زمین
ده کوکنارو ده کشت پاره باید ووایم چی خلق لساگان سخه ده سولر او واتر پمپا وسیله او برا کاجی او بیا ده کوکنارو کشتنو پو بوی. دا نوې خبره نه ده. دا کار په هلمند، کندهار، روزګان او زابل ولایتونو کې له څو کالو راهیسې کېږي. د مرکزي احصایې اداره او ملګري ملتونه په روان کال کې په ګډه کار کوي چې د کوکنارو د کښت اندازه معلومه کړي. د دې څېړنې کار په جدي ډول روان دی چې نتایج به د دسمبر د میاشتې په پای کې خپاره شي.
له 2009 میلادي کال راهیسې د افغانستان دولت او ملګرو ملتونو له جرمونو او نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي په ګډه د نشه یي موادو د کښت په اړه سروې کانې کولې خو په 2019 میلادي کال کې د دې سروې راپور خپور نه شو. له 2013 میلادي کال راهیسې د ملګرو ملتونو څیړنې ښیي چې ځینو بزګرانو د حلال کښت تر څنګ لږ تر لږه یو فصل کوکنار کرل، ځکه بزګرو باور درلود که نورو زراعتي محصولاتو ته یې مناسب بازار پیدا نه شي، د یوه فصل کوکنار ګټه د پاتې دریو فصلونو تاوان راګرځولی شي. اوس د یوې تازه څیړنې له مخې یوازې په هلمند ولایت کې د لمریزې برېښنا 16000 دستګاوې جوړې شوې دي. د دې دستګاوو ډېره برخه په هغو سیمو کې جوړې شوې چې هلته کوکنار کرل کېږي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین ډاکټر ظفر وایي چې د کوکنارو د کښت د نورو عواملو تر څنګ یو عامل بېبستي ده، ځکه نو زراعتي محصولات په بازار کې ډېر ارزانه دي او یا ژر نه خرڅېږي.
د اوبو یو منبع دی، چېرته چې اوبه دي هلته تریاق یا نور زراعت ټول کرل کېږي. د دې کرلو علت یو خو دا ده چې د خلکو غربت یا مجبوریتونه دي چې اقتصادي ستونزې لري، هغوی د تریاقو نه د دې لپاره استفاده کوي چې دا تقریبا د نغدو پیسو هغه لري، هر وخت څو غواړي خرڅېږي. او بل ګټه هم ډېره ده، غنم یا جوار یا نور پخواني شیان چې کرل کېده هغه د دې سره مقابله نه شي کولی په اقتصادي لحاظ. او بل علت دا ده چې د دې لپاره مافیا کار کوي، د جنگ عوامل په دې کې شامل دي.
که څه هم د افغان دولت اټکل داری چې په تیر او روان شمسی کال کې د کوکنارو کښت لږ شوی، خو ځایي چارواکي او په ملي شورا کې د 12 ولایتونو استازي وایي چې سږ کال په لومړي فصل کې ډېر کوکنار کرل شوی او د دوهم فصل لپاره پوره چمتووالی نیول شوی دی.
مرسلین ارسلاو چې د سولري برېښنا په اړه راپور اوراوه. په راپور کې مو واورېدل چې سولري برېښنا د کوکنارو کښت ډېر کړی دی.
رازا اکرم، مونگا تا تا منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوز با پا گادا میلاو کو.
رازا رازا، پا خواق که راغلی.
اوهو، دا ایروین چه کوئی؟
تا چه غواره چه ما موتاد که یا؟
پا یو دود چوک نه موتادیگی.
دادا چه مردار شاید های چه پا یو دود یه سرای موتاد کیگی.
دا بیا چه اویلا؟
دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر ما و هاسې را سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اورېدونکو، اوس د نشي موادو د قاچاقونکو او خرڅونکو د زندانیانو موضوع څېړو. د افغانستان حکومت د هغو زندانیانو د لیستونو په چمتو کولو بوخت دی چې د نشي موادو د قاچاقو او خرڅولو په جرم زندانی سوي دي. د زندانونو چارو د تنظیم اداره وایي چې دې ادارې د زندانیانو بیلول او چاڼ پیل کړي او په پام کې ده چې د هغو زندانیانو ازادولو بهیر بیرته پیل سي چې د نشي موادو د قاچاقو او خرڅولو په جرم زندانی سوي دي. د عامې روغتیا وزارت د نشي موادو غوښتنې کمولو ریاست بیا د دې ډول زندانیانو د ازادېدلو مخالفت کړی او وایي چې د نشي موادو قاچاقونکي او خرڅونکي د اعتیاد ډېرېدو او په نشو باندې د ځوانانو د اخته کېدو اصلي عاملین دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
ولیجان چې د کندهار ښار په یوه ګوښه ځای کې پر سر پټو اچولی او هیروین څکوي وایي چې درې ځله د معتادینو د درملنې په مرکز کې درملنه وکړه او نشه یې پرېښودله، خو کله چې خپل کلي ته ولاړ هلته نشه یي مواد هم ارزانه وو او هم اسانه پیدا کېدل. له بلې خوا به همزوله هم نشو تعصبه هغه و چې بیرته په نشو اخته شو.
په کلي وطن کې مونږ داسې که نشي او شیان خرڅېږي خلک په خبر دي، نو که دا شیان نه وای په کلي کې یا تاریخ مونږ نه کرلی یا دا شیان خلکو نه خرڅولی یا حکومت غږ ورته کولی یا د کلي مشرانو یا قومندانانو یا د شورا خلکو یا د ولایت شورا یا د ولسوالۍ شورا، خو هېڅوک غږ نه ورته کوي. نو نشي همدلته تاریخ کره کېږي، هم دا پوډر خرڅېږي، هم هلته خلک کاري.
په 2015 میلادي کال کې د افغان دولت او ملګرو ملتونو د ګډې څیړنې له مخې په افغانستان کې تر 3 میلیونو ډیر خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول په نشو وخته دي. د افغانستان د عامی روغتیا وزارت د هغو معتادینو له مخې چې د درملنې مرکزونو ته راځي اټکل کوي چې د معتادینو دا شمیر په تیرو 5 کلونو کې 2 برابره ډیر شوی او دلیل یې دا دی چې ځوانان نشو ته هڅول کېږي او له بلې خوا د افغانستان په ډیرو سیمو کې نشه یي مواد اسانه او ارزانه پیدا کېږي. خو اوس افغان دولت په پام کې لري چې د نشه یي موادو یو شمیر قاچاقکوونکي او خرڅونکي له زندانونو څخه آزاد کړي.
د زندانونو چارو د تنظیم ادارې ویاند فرهاد بیانی وایي چې د هغو زندانیانو آزادولو بهیر به بیرته پیل شي چې د نشه موادو د قاچاق او خرڅولو په جرم زندان شوي دي.
لیست هنوس آماده نشده؟
تر اوسه پورې دا لیست نه دی چمتو سوی. د لیست پر چمتو کولو او قاچاقونکو پر چاڼ باندې کار روان دی. کله چې لیست چمتو سو، د لیست له مخې به د نشه موادو په جرم د زندانیانو آزادولو بهیر د ولسمشري مقام د فرمان له مخې بیرته پیل شي.
دوباره آغاز خط شد.
د افغانستان په زندانونو کې تر نیمه ډیر زندانیان د نشه موادو قاچاق کوونکي او یا خرڅوونکي دي او اکثر هغه مجرمین دي چې دا جرم یې څوزله کړی دی. د روسیې په میاشت کې د نشه موادو یو شمېر قاچاق کوونکي له زندان څخه خوشې شول، خو افغان دولت د دې زندانیانو آزادول هغه مهال ودرول کله چې د دې بهیر د شفاف میکانیزم نه درلودلو او فساد په اړه راپورونه خپره شول. د عامې روغتیا وزارت د نشه موادو غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف وایي چې د نشه موادو اسانه پیدا کېدل او نشه موادو د کاروباریانو آزادانه فعالیت د دې لامل شوی چې یو موتا تر څو ځله درملنې وروسته بیرته په نشو اخته شي. د ښاغلي یوسف په وینا د نشه موادو پر خرڅونکو باندې د بشپړ مجازاتو نه عملي کېدل د دې سبب شوی چې زموږ د عامه پوهاوي او درملنې پروګرامونه بې ګټې او بې اغېزې پاتې شي.
زمانی که ما یک موتا در تداوی می
کل چه مرده یک موتا در ملنه که او باید پا چاپیریال که نشه مواد نوی زکه چه پا چاپیریال که در نشه مواد موجودیت پا نشه بانی در بیاخته که دو هم ده همیل دی کل چه در موتا در ملنه کیجی موتا تخپل وید چه ساخیان در دوی کورونه تا ورزی او در نشه مواد ورانجه زورته کوی کل چه دره ورزی پر لپسی وریا نشه مواد ورکلل هغوی بیرته په نشو باندې اخته کیږي. دغه ډول وضعیت زموږ لپاره یوه ستونزه ده. تاسو که لار محتاط سر مرکه وکړئ زموږ په مرکز کې لږ تر لږه 4-5 ځله درملنه سوې ده، خو کله چې رخصت سوی نو په چاپیریال کې د نشې مواد موجودیت د دې سبب سوی دی چې بیرته په نشو باندې اخته سي.
وادار ساخته که روی بیاره با مواد مخدر.
د عامې روغتیا وزارت او زندانونو چارو د تنظیم ادارې څېړنې ښیي چې د نشه موادو د خرڅولو شبکې اندا چې د معتادینو د درملنې مرکزونو او زندانونو د حملاره موندلې او په روغتونونو او زندانونو کې پر معتادینو باندې نشه مواد خرڅوي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایی
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لازادی رادیو.
درنو اوریدونکو، تاسو د نشي موادو د قاچاقونکو او خرڅونکو د زندانیانو د آزادیدو په اړه راپور واورید. په راپور کې مو واورېدل چې حکومت غواړي له زندانونو څخه د نشي موادو یو شمېر قاچاقونکي او خرڅونکي آزاد کړي، خو د عامې روغتیا وزارت بیا اندېښنه لري چې دا کار به د نشي موادو احتیاط ډېر کړي. اوس له نشي موادو سره په مبارزه کې د قومي مشرانو پر ونډه باندې خبرې کوو. قومي مشران او د ټولنې مخور شخصیتونو پر خلکو باندې ګران وي او هر خبره یې مني، خو دا چې قومي مشران د نشي موادو په مخنیوي کې څه مرسته کولی سي، په تېره بیا د جرګې له لارې څنګه له نشي موادو سره مبارزه کولی سي او دا مبارزه به څومره مؤثره او ګټوره وي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د ننګرهار ولایت له یو قومي مشر شمس الحق هاشمزي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې د قومي مشرانو اساسي مسؤلیتونه څه دي.
د ولسونو او د خلکو باور ډیر زیات په قومي مشرانو باندې، په ملکانو باندې، همدارس په دینی علماو باندې ده. قومي مشران خپل د ټولنې په ټولو چارو کې داخل دي او د دوی هر رس ستونزې او مشکلاتونه که اجتماعي، که اقتصادي، که اخلاقي، که هر پلوی دوی دغې ته رسیدګي کوي او دغې په حل کې دوی ګامونه اوچتوي.
قومي مشران د نشه یي موادو په مخنیوي کې څه کولای شي؟
د افغانستان دغه اساسي ستنې او بنسټونه ټول په همدغه قومي مشرانو باندې ولاړ دي، په جرګو، مرکو، په تیګو، په نرخونو باندې ولاړ دي. دا دوی اساسي دنده او د دوی مکلفیت او مسؤله جوړیږي چې دوی وایي چې وروره زه په دې کلي کې د نشه یي توکو کرکیله نه منم او قواعد دي، اصول دي، هم د شریعت، هم د اسلام، هم د حکومت، هم د قانون. نو دوی کولای شي چې په خپل کلي کې، په خپل ټولنه کې، په خپل ماحول کې، په خپل چمګاوند کې څومره چې دوی هغه د صلاحیت او امکانات دي دوی مخنیوی کول شي او ولوسنه دي خبره مني اصلا امدار از یو بلخه لارې د نشیتو کو د مخنیوي په یو ټوله کې د مخاورون لخوازنې د قومونو د مشران لخوازنې دا د چې دوی ډېرې وخت زیات دی ولما سره څنګه څنګه پد کیږي په جرګو کې په مرکو کې په پریکړو کې په شخړو په حل کې دوی کول شي چې خپل ولما واڅي ورته وي چې ملا صاحب دغه جمعې ورځ یا په دغه ختم کې یا په دغه جنازه کې ولوسونو ته وایي چې دا شینه حرام دي او بل امدار از هر قوم ځانګړی دود لري په افغانستان کې ځانګړی نخ لري د جرګو د مرکو نو کېدای شي چې دوی د هغه د خپل مخې ځینې یو ځانګړی شورا جوړه کړي چې که چېرته چا په زموږ په دغه سیمه کې کوکنار وکړل یا چا دلته تاریاک راوړل یا چرس وکړل خرڅې کړل یا کوم چا زوی محتاط شو په دې کار باندې نو دې ته به زموږ دومره جریمه یي دومره به ناغی هغه د شورا پریکړه دوی لپاره یو ډېر د محکمې حیثیت لري. بله خبره داسې ده چې قومونو مشرانو ملکان ټولو د هر یو د کورنۍ د ټولو احوالاتو څخه باید خبر اوسېږي. که چېرته احیانا کوم کلي کې کوم کور کې څوک په نشهیي توکو باندې روغ دي وي او اخته وي دی کولی شي چې اول دی مستقیما د پلار په وسیله دغه څخه جلا والی ولې فاصله بالاخره دی جوړ کړي.
په ځینو کلیوالو سیمو کې نشه یي مواد ښکاره خرڅېږي او داسې ویل کېږي چې پولیس یا حکومت سره لاس لري. په دې برخه کې قومي مشران څنګه کولای شي چې پر حکومت فشار راوړي چې د دغه کار مخه ونیسي؟
موږ به فقط یو کار وکولای شو چې زمونږ شوراګانې دا راغونډې شورای شو حکومت ته خپل مربوطه محلي حکومتونو ته ولایتي حکومتونو ته او زمونږ غږ پورته کړي مرکزي حکومتونو ته چې د خدای او د قرآن په لاس دې مخنیوی باید وکړي. غرفه معلومه ده، سړی معلوم ده، څوک چې په لاس کې راوړي خرڅوي، څوک د پلونو لاندې پراته دي، څوک د سړکو غاړه کې پراته دي، څوک په خیابانونو کې پراته دي، دا حکومت ویني دې مخنیوی دې خپله وکړي. دوی ته وایي چې وروره بیا که تاسو څه نه کوي خیر تاسو سره موږ په نورو ستونزو او مشکلاتونو په حال کې بیا موږ سره کومک نه کوو، موږ تاسو نه ولس جدا کوو. فرضاً کل نه به راځي ولسوالۍ ته، په ولسوالۍ باندې به فشار راوړي، د ولسوالۍ چار چاپیر ماحول سیمه به پاکېږي، د نشهیي توکو نه مخنیوی ورکړي کوي. هغې نه وروسته بیا به پسې خلک جرګه کېږي، شورا کېږي، به بالاخره ولایتي حکومتونو ته ورسېږي او د ولایتي حکومتونو خلک او ولسونه او قومونه مشران ځان سره را دلګۍ کړي، را جوړۍ کړي، را ملګري کړي، بالاخره لاړ شي مرکزي حکومت ته او دا یو ګروپ ته جوړ شي، یو قوي ډله ترې جوړه شي او لاړ شي مرکزي حکومت ته مختلفو ادارو هغه مسؤلینو سره وزخانو سره کښېني، حتی ولسمشر سره کښېني، ورته وچې دې لپاره یو ځانګړې لاره چاره جوړه کړه.
په ځینو ولایتونو کې قومي مشرانو جرګې کړي سي، دوی به نشهیي موادو بوټي نه کوي او څوک به نشه نه کوي. آیا دا کار د افغانستان په ټولو سیمو کې نشي کېدلی؟
د هیواد په هره سیمه کې چې د نشهیي توکو په مقابل کې داسې یو بنیادي او بنسټیز کار زموږ ملکان او د قومونو مشران وکړي نو دا نورو دپاره یو نمونه ګرځي. کله چې دوی سره ټول راټولېږي کېدلی شي چې خواست ورته وکړي چې وروره موږ دا شی تیږه ایښي نو تاسو د دې تجربې نه استفاده وکړي او هغه بیا بل ته وایي، هغه بیا بل ته، بالاخره په اتفاق شکل به یو پریکړه لیږ وي، یو قانون، یو اصول به وځه شي چې یو کړنلاره به جوړه شي چې ټولو ملکانو مخاورو ده شي په دغه سره دوشو ولایتو په دغه ټولو ولسوالیو کې هر څوک د دغه تجربې نه استفاده وکړي او دغه بد بوټي مخه ونیسي تر څو زموږ ځوانان او ټولنه سالمه پاتې شي.
په ځینو سیمو کې خلک له معتادینو څخه پتنګ شوي ځکه ځینې معتادین جرمونه کوي. قومي مشران د دې جرمونو په مخنیوي کې څه مرسته کولی شي؟
قومونو مشران او مخاور دوه کار کولی شي. لومړی حکومت دې لپاره وهڅوي چې دې لپاره د کار زمینه برابره کړي. خپله قومونو مشران هم کولی شي چې یو شمېر شتمن بډای خل زمونږ تجاران لرو، سوداګر لرو، دوی لپاره وهڅوي چې په کور کلي کې داسې یو څه کارخانې راوړي، یو څه ماشینونه راوړي. دغه ځوانان لیست کې ورته وي، دغه لس شل ډېر ځوانان زمونږ روغ شوي دي، دا په دې ځای کې وګماري او هلته لاړ شي خپل روزګار او ژوند کاروبار وکړي. مصروفیت او اشتغال د بهترین لاره د دې روغ پاتې کېدلو ده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو دا دی د زاهر کاروان خبرونه ورستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شر ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د حاجي صمد خان په مشرۍ ګڼ شمېر قومي مشران والي ته ورځي او د خپل ولسوال په اړه شکایت ورته کوي. دا مشران والي ته اخطار ورکوي چې که خبره ونه منل سي نو ولسمشر ته به هم د ولسوال او هم د والي په اړه شکایت وکړي. دا چې دا مشران ویې له ولسوال څخه خسر ټکوي، والي څه ورته وایي او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
Thank you. جمعه گل لالا خدای دی راولا خدای دی راولا
خدای بده خدر ولی خان سه السلام علیکم
وعلیکم السلام جوړ ته خیر خیر دې
شکر دې
رازه رازه جمعه گل لالا په دغه توشکه کین
کور دې ودان سه بس دغه تا وکین
جمعه گل لالا خیر خدای څنګه دې زدر پیاد شم
خیر لکومه شو خان سه
ولی خدای دې خیر کی سه پیخه ده
ډیره بدر پیخه ده کور می خراب شو
سه پیخه ده سپینه خبره وکه
بل زوی می هم پودری شو اکرام در تخیم
سه شه اکرام هم پودری شو
وو اکرام هم پودری شو ولی با نپودری کی گی کلیل پودریانو ندک دی
یارا دخو دیره بده شو
خان سب نور می بیخی زرل دغه کلی نطور شوی وارم چی کده بار کرم او بیخی دا کلی پرید
نه کلی ما پریده که تا کلی پریدی زه کلی پریدم اغا بل کلی پریدی نو کلی با چه تا پاتیشی
نو چوکو خان سب اولادون با مولیوانی کیگی او موگ با ورطا گورو پا کلی که دریز آیا خکارا پودر خرچیگی او موگ دوم را آجازیو چه چنشو ورطا ویلن
سشه دریز آیا دا سوک دی
شامسک ریدائی خیرو خکارا پودر خرچوی هی چوک چنشی ورطا ویلن
نو یو سو وقت خوی نخر سوال اوز بیا پیدا شوی دی
خان سب آغا چی مونگ او تاسو ولسوال تا شکایتو کرد دو یو چو رجی زان پت کرد بیرته خپل کار شروع کرد
خا داسی خبره دا
خان سب ما آغا وقتم تا تا وویل چی ولسوال ورسر شریک ده تو ساکیان ولسوال تا ونده ورکوی
رفتیا ولسوال ورسر شریک ده
هو ورسر شریک ده طول کلی وای چی ورسر شریک ده
طول کلی خوبا وای خو ثبوت لری؟
و ثبوت یشته زما زوی د ولسوال او خیرو سب چوی آواز لری ولسوال ورته وای چې ما ته د ولسوالۍ ټول ساقیان ونډه راکوي
چې داسې ده نو زه به ورسره جوړ شم داسې به یې له دې کاره بېزاره کړم چې بیا به د نشې موادو نوم هم وانخلي
خان صاحب څنګه به ورسره جوړ شي هغه ټول زوراور خلک دي
بیا به پوه شي چې څه ورسره کوم تا به هم بیا خبر کړم
حاجی صاحب سمات خانه خدای دی خیر کی څنګه راغلی است دا مشران دی څنګه در سره راوستی دی مظاهره مو کړی ده که څه خبره ده
والی صاحب متل دی وای پر چا چې سخته ورځ راشي یا غرو ته ځي یا لوی کورو ته ځي نو تاسو لوی کور او زمونږ والی صاحب یاستئ
خدای دی خیر کی څه مشکل لرئ
مشکل مو دا دی چې ولسوالي مو له پوډریانو نه ډکه شوې ده
نو پودریان پودر لکومه کوی
پودر هم پم دی ولسوالی کی خرسیگی
نو تاسی چه نشه ورته ویلی
والی سب دا یوه لویا شبکه ده لزورواکانو او قاچاق برانو سره لاس لري یوازی قاچاق نکی بادماشان هم دی
تاسی پیجنی
او پیجنوی دا دی لست را سره دی پا دی لست که نمونه و آدرسونه لکل شوی دی والی سب دا دی وخلا
وگر تراکه دا لست
دا دی والی سب دا لست دی
نو تاسو خپل ولسوال ته دا مشکل نه دی ویلی
والی صاحب مونږ اول ولسوال ته ورغلو او دغه مشکل مو ورته ووایې هغه په ظاهر یو څو ورځې د پوډرو خرڅولو مرکزونه بند کړل خو څو ورځې وروسته یې بېرته اجازه ورکړه
څه شی ولسوال اجازه ورکړه چې پوډر خرڅ کړي
هو والی صاحب ولسوال اجازه ورکړه که یې نه منې دا دې له دې مشرانو څخه پوښتنه وکړه
حاجی صاحب تاسو د خپل ولسوال په باره کې کوم ثبوت هم لرئ که نه حقه تور ورباندې پورې کوئ
والی صاحب دا مشران ټول شاهدان دي چې زمونږ ولسوال د هیروینو له خرڅونکو سره لاس لري آواز مو یې ثبت کړی دی دا دې په سي ډي کې را سره دی
چې آواز مو یې ثبت کړی دی بیا مو نو خبره سمه ده
والی صاحب مونږ له ساقیانو څخه ډېر تنګ شوي یو ټول وطن پوډریانو په سر اخیستی دی تر څو چې دا ساقیان ورک نه شي هره ورځ به ځوانان په نشو اخته کیږي
تاسې ریښتیا وایاست دا ریښتیا هم چې ډېر لوی مشکل دی
والی صاحب خدای به یې کوي او تاسو به یې کوئ زموږ غم وخورئ ګلالي ګلالي ځوانان مو په نشو اخته شول خو که تاسو مو خبرې ته غوږ نه نیسئ مونږ مجبور یو چې جمهور رئیس ته ولاړ شو
آرام آرام تاسې غوږ شئ چې زه څه درته وایم
ورونو تاسې آرام شئ چې والی صاحب څه وایي
زه به همدانن ولسوال نیسم او سارنوالۍ ته به یې سپارم
دا یو
کور دی
غرامه دا چې د پودر ټولو خرڅونکو ته په جزا ورکوم دا ستاسو حق دی که ما مشکل حل نه کړ جمهور رئیس ته ورشي آن دا چې زما په باره کې هم شکایت ورته وکړي ورته ووایاست چې دا والی مونږ ته خدمت نه کوي مونږ یې نه غواړو
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د خدای په امان.
د زهر کاروان
azadiradio.com راپورونه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.